ساعت څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې زما عصمت څاروان سلامونه ومني. په دې خپرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو، خو په هلمند خبرې کوو. د هلمند امنیه قمندان په ولسي جرګه کې د هلمند یو استازی او د هلمند د مدني ټولنې یو غړی مو میلمانه دي. له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې د هلمند په اړه به ټلیفونونه راوکئ، زموږ له میلمنو څخه به پوښتنې وکړئ او یا به هم خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
لومړی ته مهمو خبرونو سره ټکی. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه خبرګون شو دلای چې د پکښې د بشري حقوقو په سر غړونه تورن سوی دی. پاکستاني چارواکي وايي په پېښور ښار کې د افغان کنسولګری ډیپلوماټان په ناپوهۍ کې نیول شوی و. هغه د پاکستان په پارلمان کې د نوي سناتورانو لپاره د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې صدر اعظم نواز شریف مخ په وړاندې روان دی. د خبرونو تفصیل. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د بشري حقوقو د څار سازمان دغه راپور په اړه خبرګون شو دلای چې د پکښې د بشري حقوقو په سرغړونه تورن سوی دی. عطا محمد نور پنځه صفحه دفاعي خبره کړې او په هغه کې د بشري حقوقو دغه ادعا ناسمه بللی ده. د شغلي نور ویاند منیر احمد فرهاد وایي چې هغه د نړۍ په معتبرو محاکمو کې د بشري حقوقو د څار سازمان په وړاندې د دعوا په هڅه کې دی. نن باید ټول مرسو د افغانستان واکمنان او د مافیات میراث د بشري حقوقو د څار سازمان د هغه راپور نوم دی چې د افغانستان په اړه خبر سوی دی. دغه سازمان له افغان حکومت څخه غوښتي چې له هغو قمندانانو او چارواکو سره قانوني چلند وکړي چې د بشري حقوقو په سرغړونه تورن دي. په دې راپور کې د اتو چارواکو نومونه اخیستل شوي دي: عبدالحکیم شجاعي، خیر محمد تیمور، قمندان عزیز الله، عطا محمد نور، حاجي نجیب الله، میرعالم، اسدالله خالد او عبدالرزاق د پدغو کسانو کې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي عبدالعلي مزاري په سیاسي ډګر کې یو اغیزمن شخصیت و او د پوینا د تاریخ مسیر بدل کړ. ولسمشر مزاري د وژل کېدو د شلمې کلیز په مناسبت په یو ویډیو وینا کې وویل چې مزاري جګړې د حل لار نه ګڼلې.
شهید مزاري از جمله سیاستمداران وطن ماست که جهت تاریخ را تغییر داد. بدون شک او شخصیت تاثیرگذار در سیاست بود. دلایل اهمیت شخصیت او چیست؟ در شرایط جنگ او جنگ را راه حل نمود.
دیوی مزاري زموږ د هیواد له هغو سیاستوالو څخه دی چې د تاریخ مسیر بدل کړ. پرته له شکه هغه په سیاسي ډګر کې یو اغیزمن شخصیت و. د هغه د شخصیت اهمیت دلایل څه دي؟ په جنگي شرایطو کې هغه جګړې حل لار نه ګڼلې او په دې باور و چې افغانان په پوځي ډګر کې بېساري خو په سیاسي برخه کې کمزوري دي. ولسمشر غنی دغه راز په دې پیغام کې یادونه کړې چې حکومت د هر بې ګناه افغان د ژوند د خوندیتوب لپاره د هرې مشروع قوې څخه استفادې څخه ډډه نه کوي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو په شلمه یاد غونډه کې پخواني مرستیال ولسمشر کریم خلیلي په یوه وینا کې وویل چې هغه یو دېرش کسان چې په زابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برمته سوي تر نن سهار پورې ژوندي او سالم دي. په همدې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشم د دغو برمته سویو کسانو د خوشي کېدو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې او وستایلې. یو دېرش تنه مسافر چې اکثره په هزاره قوم پورې مربوط دي شاوخوا درې اونۍ وړاندې د زابل په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لوري تښتول سوي دي. د همدغو کسانو د ژغورنې لپاره افغان امنیتي ځواکونو د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. پاکستانی چارواکي وايي په پېښور ښار کې د افغان کنسولګری ډیپلوماټان په ناپوهۍ کې نیول سوي او تر پیژندنې وروسته بیرته خوشي سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د نړیوالو قوانینو پر درناوي ټینګار کوي او زیاتوي چې اړوندو ادارو ته امر کړی چې په راتلونکي کې د ورته پېښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر ویلي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستاني پولیسو چلند د توجه وړ نه دی. مشر عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ته ویلي و چې د پاکستان حکومت باید په دې اړه جدي پلټنې وکړي او له عاملینو سره دې قانوني چلند وسي. د خیبر پښتونخوا پولیسو د تېرې پنجشنبې په ورځ په پېښور ښار کې د افغانستان د کنسولګری څلور ډیپلوماټان ونیول او څو ساعته یې په توقیف کې ساتلي وو. و اوزم څو نړیوال خبرونه. د پاکستان په پارلمان کې د نوي سناتورانو لپاره د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې صدر اعظم نواز شریف به خپل واک لا پیاوړی او د قانون د تصویبولو صلاحیت په لاس ډیر کړي. د پاکستان پیپلز ګوند چې عمده مخالفه ډله ده اوس مهال د سنا مجلس د 1400 اکثریت په واک کې لري، خو د مارچ 15 نیټې د انتخاباتو چې د ملي او ایالتي وکیلانو لخوا وسوه غیر رسمي نتایج ښیي چې د شریف د واکمن ګوند مسلم لیگ په سنا مجلس کې د تقریبا مساوي څوکیو د ګټلو په لور روان دی. تمه وه د دغو انتخاباتو لومړني رسمي نتایج د مارچ د 15 یعنی پرون ناوخته اعلان شوی وای، خو د مدلت کبله وغځېدل چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د رای ورکولو وخت ډیر سو. په دې انتخاباتو کې د سنا د 43 څوکیو لپاره 132 کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي. د شریف ګوند د ولسي جرګې اکثریت څوکۍ په لاس کې لري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې راټول شوي او د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې کوي. د لاتویا چارواکي چې د اروپای ټولنې د شورا دورې مشري کوي وایي په دې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو کې به د اروپای ټولنې او مسکو ترمنځ پر ستونزو تمرکز وسي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو او درنو وسلو ځای پر ځای کول او هم د منسک تور باندې تړون تطبیق هغه مسایل دي چې د دواړو لورو ترمنځ اړیکې خراب کړی دی. د دې غونډې په درشل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریک موغرینی وویل چې د وزیران به د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله پر روسیې د نورو بندیزونو پر لګولو غور وکړي. دغه راز د نوموړي مرستیال وویل چې د 28 هیوادونو دغه وزیران به په اوکراین کې له نړیوالو سوله ساتو ځواکونو څخه د احتمالي کارونې په اړه هم بحث وکړي. په همدې حال کې د روسیې پوځ وایي چې تر 2000 زیاتو پوځیانو یې د دې هېواد په جنوبي سیمو کریمیا او له ګرجستانه په جلا سوي ابخازیا او جنوبي اوسیتیا کې د هوایي دفاع پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې پوځي سرچینو د پنځمه په ورځ ویل چې په دې تمرینونو کې له 1500 داسې درنو جنگي وسایلو کار اخیستل کېږي چې میزایل او هوایي حملې شنډولای سي. دا تمرینونه د شمالي قفقاز، د روسیې د جنوب کریمیا، ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په دولسو فدرالي پوځي مرکزونو کې کېږي. دا نه ده څرګنده چې تر کومه به دوام کوي. د روسیې ګاونډیو هیوادونو تل د دې هیواد په جنوب او لویدیځ کې له داسې پوځي تمرینونو اندېښنه څرګنده کړې ده او پر مسکو تور لګولی چې د دوی له خاورې اوکراین ته د پوځیانو د استولو لپاره کار اخیستی دی. او روسي خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د خلیج د همکاري د شورا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سعودي عربستان کې کتلي او هغه ته د ایران د اټومي پروګرام پر سر د روانو خبرو په اړه کې معلومات ورکړي دي. تمه وه چې جان کيري نن په دې اړه د سعودي عربستان، کویت، بحرین، قطر، عربي متحده امارات او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو ته ډاډ ورکړي چې له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه معامله به تهران ته د اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې جوړ کړي. د خبرونو پای
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه په دې پروگرام کې ومنې. د آزادی رادیو په دې خبرونه کې پر هلمند خبرې کوو چې د مساحت له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. هلمند د نامنې ترڅنګ د مخدرو موادو د تولید لوی مرکز ګڼل کیږي. په وروستیو ورځو کې افغان امنیتي ځواکونو د هلمند په ناکرارو ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي څو د دوبې تر رسیدو مخکې د دولت وسلوال مخالفان وځپي. له افغان امنیتي ځواکونو سره په دې عملیاتو کې بهرني پوځیان ملګرتوب نه کوي. لکه چې بهرني پوځیان له هلمند وتلي او عملیات یې درولي، د دولت وسلوالو مخالفانو ډېری هڅې کړي چې په هلمند کې هغه سیمې بیرته ونیسي چې څو کاله وړاندې دی په کنټرول کې وي. خو آیا د بهرنیو پوځیانو لوټلو وروسته طالبان توانیدل چې په هلمند کې سیمې لاندې کړي؟ په دې خبرونه کې د هلمند امنیت قومندان د طالبانو پر ضد د جبهې لومړی کرښې را سره دی. مل پاسوال نبی جان ملاخیل همدا شیبه د جګړې په میدان کې دی. له دوی به یې واوري چې په هلمند کې وضعیت څنګه دی. همدارس د هلمند یو مخاور زاهد اتل به هم د ټلیفون له لارې را سره وي. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو یو استازي نسیمه نیازی به هم په د ټلیفون په وسیله له تاسو سره خبري وکړي. ښاغلی اتل به د هلمند پر نورو چارو البته نظر څرګند کړي، نه په امنیتي چارو. تاسې اوریدونکي په ځانګړي ډول د هلمند اوسیدونکي هم کولی شئ د هلمند په اړه زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي. یو شمېر اوریدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې نظرونه څرګند کړي دي. همدارس د افغان بیسیم د 1918 شمېرې له لارې هم ځینو اوریدونکو لنډ پیغامونه راستولي دي چې له خپلو میلمنو سره یې شریکو. او ستاسو اوریدونکو لپاره هم د ټلیفون شمېرې اعلانوي چې مستقیم په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه د ټلیفون له لارې پوښتنې وکړي. خو څو شېبې وروسته لومړی میلمنو ته ورزو د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال نبی جان ملاخیل. اول تاسو ته هرکلی وایم. تاسو لکه څنګه چې ما وویل تاسو د جنگ په جبهې کې یاست، اول د وروستیو عملیاتو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې وضعیت څرنګه دی.
سروان صاحب، اول دا دما د معرفت صاحب پاسوال نبی جان ملاخیل یاد کې تاسو ته پوښتنه درم. بسم الله الرحمن الرحیم. لکستان استاس معلومه ده د هلمند ولایت په مساحت په لحاظ باندې په افغانستان کې د ټولو ولایت او دښمن هم دلته ډېر متوجه ده. دا په دې خاطر باندې چې دلته مخدره مواد دي او د مخدره موادو نه دوی خپل د جبهې تمویل کوي او خلکو نه مثلا په زوره باندې د وشل زکات نه باندې پیسې ټولوي او هغه بیا د جبهه کې مصرفوي. نو په دې خاطر باندې دښمن د وطن دښمنان دلته ډېره توجه کوي. خو الحمدلله چې د هلمند باتور ولس اوس په دې باندې پوه شوی ده چې دا جنگ د نورو جنگ ده، دا د افغانانو جنگ نه ده. له دې جنگ نه نورو ته ګټه رسېږي، هغه چا ته ګټه رسېږي چې کلونه کلونه باندې افغان ولس خپل کې ساتلې ده. اوس د هلمند باتور ولس د خپلو بچیانو نه دفاع کوي، د خپلو ورونو نه دفاع کوي، سره د سنګرونو چې اوسېږي هغه په جبهې کې اوسېږي، د وطن د دښمنانو ضد جنګېږي، د سپېڅلي اسلام د ګټلو په خاطر باندې جنګېږي. اوس د دوی ملاتړ له اوس راسته دا اوس تاسو سره خبرې کوم. زه له تاریخ نه ورنه غږېږم. دلته الحمدلله کارونه په خوندوره توګه باندې روان دي. همدغه لحظه د موږ یعنی په عملیاتو کې 15 نفره د وطن دښمنان موبایل لر دي او 2 نفره زخمیان دي. دا اوس ماته سلسله یو تلیفون کړی و چې موږ غواړو چې د مړي انتقال کړو که تاسو اجازه راکړئ. نو ما مطلب دې خبرې دا و چې د افغان باتور پوځ دفاعي امنیتي قوتونه د خپلو خلکو په دفاع کې ولاړ دي، د خپل ولس نه دفاع کوي، د خپل کلی او سلوري هلمند نه دفاع کوي او دا هوډ لري او دا ژمنه به کوي که خدای رضا و.
قومندان صاحب، زموږ ځینو اوریدونکو لکه بلال محمد سرور او غلام سخی په جلا جلا پیغامونو کې لیکلي دی وايي په هلمند کې دا څویم ځل دی چې عملیات کیږي، خو وروسته درک معلوم نشي. د دوی اصلي پوښتنه دا ده چې عملیات کیږي خو نتیجه یې نه معلومیږي. آیا دا ځل تاسو خلکو ته وعده ورکولی شئ چې هغه سیمې چې تصفیه کیږي هغه به بیرته ساتل کیږي هم، او کنه څه موده وروسته به بیرته د دولت وسلوال مخالفان راځي او هغه سیمې به نیسي؟
سربان صاحب، د ما د دواړو هیوادوالو نظر زه تاییدومه. متاسفانه چې پخوا باندې همدغسې حالات وو، ولې اوس تاسو په جریان کې چې د موږ د عملیات حتی میاشتو ته هم غدول کېږي که خدای رضا وه، میاشت به نور موږ په دې عملیاتو کې تېروو. د دې نه مطلب دا ده چې هغه سیمې چې موږ پاکوو هغه سیمې کې خپل تحکیمات کوو، په هغه سیمه کې له خپلو خلکو نه له خپل ولس نه کومک غواړو، هغوی ته محلي پولیس جوړوو، هغوی سره په څنګ کې ملي پولیس جب جی کوو او د هغوی د دفاع په خاطر باندې ملي اردو جب جی کوو. نو هغه سیمې چې موږ ازادوو او موږ یې نیسو هغه نه ځای نه به بېرته افغان امنیتي قوتونه نه وځي که خدای رضا وه.
یو بل اوریدونکی غلام سرور همتي لیکلی دی وایي دا عملیات ډېر ورو روان دي، علت یې څه دی؟
بلې، هو ما مخکې راته وویل چې عملیات خو ډېر سلو روان دي. په دې خاطر باندې هغه کار چې په اوسلمندي باندې کېږي په هغه کې برکت هم ډېر وي، هغه کې سوچشتي دي. تاسو اوس ګورئ سنګین په ولسوالۍ کې چې موږ عملیات په لاره چول شوي دي چې زه تقریبا درې ورځې مخکې درنه دلته تریخ نه ورته راغلمه، هغلته موږ د شکرشیلي په نام باندې یوه سیمه ده، په هغه کې تقریبا 15 ورځې عملیات وکړو. دا عملیات څو برخې لري. عملیات یو د وطن د دښمنانو له هجوم نه پاکوو، دوم هغه سنگرونه چې دوی پخوا باندې جوړ کړي دي، سموچونه، کندې، ژورې سنگرونه جوړ کړي، دا ټول تخریبوو. او په هماغه سیمه کې د خپلو خلکو لپاره د امن فضا تامینوو، او چې تو وکولی شي خلک له خپل نظام، له خپل حکومت نه دفاع وکړي او دوی ډاډمن امنیت ولري. نو په دې خاطر باندې دا اوس فعلاً موږ د شکرشهري په سیمه کې په ډېرو قوي بیزونو یعنې مرکزونو باندې بوختي چې جوړوي، هلته به پولیس، محلي پولیس، ملي اردو جافجر کوو چې دغه سیمه کې نور د وطن دښمنانو لانې جوړې نه شي. دا تاییدوم، د هېوادوال خبره زه تاییدوم چې زموږ عملیات سلو روان دي، خو دا عملیات درې برخې لري لکه مخکې مصاحب کړ، دا درې بخشونه په یو حالت وخت باندې په مخ روان دي.
بله صاحب، کېدای شي ځینو پوښتنو ته تاسو ځواب هم ویلی، خو اوریدونکي د پوښتنه کوي. میرویس پردیس د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی، وایي ولې په سنگین کې وضعیت نه آرامي شي؟ هلته عملیات هم وشول خو ګټه یې ونه کړه، علت څه دی؟ آیا ګټه نه ده کړې؟ نه پوهېږم چې میرویس پردیس له کوم ځای نه خبرې کړې دي چې ما دقیق معلومات لري هم او کنه لري، تاسو ورته ووایست.
پردیس ورته دا خبره کوم چې که چیرې تاسې په سنګین کې اوسېږئ یا تاسې په سنګین خبر یاستئ، نو اویم دوستان یې هلته تاسې د هغې سخترین نقطې چې د شکرشهري په نامه یادېده د هغه معلومات اوس وکړئ، خپل چې په شکرشهره کې اوس حالات امنیتي وده څنګه ده همدې به تاته خپل معلومې. موږ په سنګین کې چې عملیات کوو، موږ په څلورو بخشو باندې یعنې څلورو بخشو باندې عملیات کوو. مګر اولین بخش مې ختم کړ، د دې خو راځي په ځمانه مګر اولین بخش ختم کړ چې هغه شکر شلی سیمه ده. او اوس هغه یو ډول نه پښتنه وکړي چې اوس تاسو کوم د پرونو کوم واسطه چې ورته ده یا کوم واسطه ته تاسو سره ده، موږ درې نورې بخشې چې دي هغه باندې به ان شاء الله تعالی له اوسه شروع کوو او په ډیر اسلام باندې به د عملیات مختلف.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوردونکو، تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورید. هلمند په اړه خبرې کوو، فعلا د هلمند امنیت قمندان شاغلی ملاخیل تاسو ته د هلمند امنیتی وضعیت او عملیاتو په اړه معلومات درکول. د هلمند مدني ټولنې یو فعال شاغلی احمد ظهیر هم د ټلیفون لارې را سره دی. ظهیر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. لکه څنګه چې قمندان صاحب ورته اشاره وکړه، عملیات ورو روان دي او یو علت هم وای دا دی چې د دې لپاره چې ملکیانو ته تلفات ور وانه وړي، او موږ هم چې کوم راپورونه تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي، خلک هم د تیرو عملیاتو په شان ډېر شکایت نه لري. په تیرو ځلونو کې به دا شکایت ډیرو چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرجوب لی اوړي یا تاوانونه اوړي، خو دا ځل داسې شکایت نه دی اوریدل شوی یا شاید کم وي. ستاسو معلومات څه دي؟
ډیر زیاته مننه سروان صاحب په سر کې تاسې ته او ساسره په پروګرام کې میلمانه شاغلی ملاخیل او د هلمند خلکو استاد نسیمان یانزی او دغه رنګ ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کومندان صاحب خبرې مې واورېدلې. زه به له دې ځایه راپیل کړم. رښتیا هم د تېر په پرتله ولسونه د دا ځل عملیاتو لپاره ځکه خوشبینې دي چې د دوی په وینا چې دغه عملیات په ځینو ساحو کې نتیجه ورکړې ده او مثبت پایله لري. مثلا مثال به درته د مرجی ولسوالۍ ځینې سیمې یادې کړو چې په مرجی ولسوالۍ کې لکه مثلا د سیستاني سیمه ده او دغه رنګ د تریخناور سیمه ده او ځینې نورې، دا اوس تر یو بریده پورې د دغو عملیاتو له برکته د وسلوالو مخالفینو واکه خلاصه شوي دي او دغه سیمې اوس مهال د افغان حکومت په لاس کې دي. خو یوازې په تیرو عملیاتو کې هم دغسې شوي دي. یوازې دا بسنه نه کوي چې سیمه ونیول شي او نور بیا د هغې سیمې په باب باندې اقدامات ونیسي. خبره هم په دې معنا ده چې سیمې نیول کېږي، نو په کار ده چې هغه سیمې هملته مثلا یو دایمي امنیت هلته وجود ولري، مثلا هلته پوستې واچول شي، هلته مثلا پولیس وي او هلته
ظهیر صاحب تاسو توجه کړی. قمندان صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړه. ظهیر صاحب، قمندان صاحب هم ویل وایي کوم سیمې چې تصفیه کیږي هلته محلي پولیس جوړی شي او یا د ملي پولیسو پوستې جوړی شي. تر اوسه پورې تاسو په خپل څه اوریدلی یا لیدلی دي چې دوی هم دا کار کړی وي؟
یو خبره باید وسی شغله تروان چې په کوم سیمه کې چې مثلا پولیس یا تیمه پولیس داخل کیږي هغه سیم چې مول کیږي تر اوسه غوښته فکر نکوم چې زه فکر کوم چې څومره زه خبره ما د دوی پلان پر دې باندې وسم روان دي چې هلته باید څنګه کسان پاتې شي او څومره خلک هلته پاتې شي زه فکر کوم په دقیق ډول باندې او مشخص خلک هلته نشته وسم سیمه وسم تر بریده تر ګواښ لاندې دي زه وایم زه چې څومره دغه عملیات څخه خبره ما مثلا د مرجی ولسوالۍ د عملیات څخه خبره ما هلته غیر مسؤول کسان یا ناسوته کسان هم جنګیږي د پولیسو په لیکو کې د دغو خلکو مثلا هلته برخلیک نه معلومیږي کله چې یو څوک په جنګ کې یا په جګړه کې یا د جنګ په لیکو کې جنګېدلی نه وي تجربه ونه لري نو طبعاً چې هغه سیمه بیا خوندي کولی هم نه شي ښه چې لري امنیه قمندانې یا د هلمند ولایت رهبري یا مثلا مرکزي رهبري په دغو سیمو کې هغه کسان چې دغه سیمه ساتلی شي او هغه کسان چې مثلا د دغې سیمې په ساتلو کې رول لوبولی شي دغسې کسان وټاکي کېدای شي چې دا سیمه دې ونیول شي ولې متذبذب کسان دا سیمه نه شي ساتلی په څه معنا دلته مثلا زه چې څومره خبر یم ځینې غیر مسؤول کسان هم په دغه خط کې دي یعنی ثبت نه دي لیکن په دغه خط کې جنګېږي حتی داسې هم خبر شوی یم چې ځینې کسان چې په دغو جنګونو کې وژل شوي دي مور او پلار یې مثلا تر قمندانۍ پورې راغلي دي چې دا زما زوی د چا په اجازه دلته راغلی دی جنګېږي سخت نه دی ښه په جنګ کې وجنګېدی دغه سړی چې سخت نه دی دا سړی چې په خپل مثلا ژوند له لاسه ورکړي نو د دې برخلیک بیا څه شو حکومت د دې سره مرسته نه کوي ځکه نه کوي چې دا سړی سخت نه دی نو دغسې ځینې ستونزې شته که چیرې مثلا پایدار کار وشي مسؤول کسان هلته ورته وګمارل شي په بسو کې مثلا ور کسان ورته وګمارل شي زه فکر کوم چې دا ستونزه هوارېدای شي
ډېره زیاته مننه قومندان صاحب تاسو په دې اړه څه وایئ دا غیر ناسب شوي کسان دا څوک دي
زهیر صاحب دي مثلا من ومني زهیر صاحب حق جانب ده چې مخکې دې موږ راتګ نه دا مشکلات له حدم ډېر وو همدا بخښ دې یاد کړ ولی اوس الحمدلله دې پروسې ته خاتمه ورکړل شوې ده موږ چې څو پورې په مغومانی تخمن ته کول کې د محلي پولیسو یا د ملي پولیسو لپاره سوکیات ورنکو تعلیمات ورنکو نو پورې موږ په امنیتي پوستو کې ناچو دا دیمن پالیسی ده او دا پالیسی مخکې له مخکې نه ټولو ته ورکړل شوې ده د مثال په توګه په سنګین کې زما اوس دوه تن زما سیدان سره مې نیولي وو هغلته یو ایحات موجودي کوي چې د سوق له مخې نه هغوی ته معاش ورکوي او بل ایحات چې دا هغه معاش ترضی کوي او پلان نوم دا ده چې په سنګین کې 400 نفره پولیسي اوسېدل موږ د عملیاتو لپاره تجیب کړي دي هلته کار کوي دا په سنګین کې پاتې کېږي پخوانی پرسنل به مکمل سنګین نه تخلیه کېږي هغه به راځي چې څوک موجود دي او سوق یې هغه به تعلیمي مرکزو ته ځي هلته به تعلیمات کوي بعد د دوه میاشتو د تعلیماتو نه وروسته به هغه سنګین ته ځي دغه یو نمونه دی موږ سنګین کې او په نورو مناطقو کې چې سیستانه یې او دا اوس موږ تریخ نه ورکې جنګي وو د وطن دښمنانو په مقابل کې همدغه پالیسي به انشاء الله تعالی مخته بیایو او دا سالمه پالیسي ده او دا د طرز عمل مطابق عمل ده چې دا به کوو دا پخوانی ناخوالی زه تاییدوم
بله صاحب ډیره زیاته مننه قدر بنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې ټلیفون راوکئ زموږ له درنو میلمنو څخه د هلمند امنیه قمندان د هلمند مدني ټولنې یو فعال او د غرس پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو له استاذې نسیمه نیازی څخه پوښتنه وکړي د نسیمه نیازی ټلیفون تر اوسه پورې ځواب نه وایي خو کوشش روان دی چې له هغوی سره تماس ټینګ شي د ټلیفون شمیرې د 0992235540 بل شمیرې د 0 و 7 و 2 و 7 و 5 و 5 د ټلیفون شمیرې به د خبرونه په دوام کې بیا هم درته اعلان کو او ک د افغان بي سیم سیم کارت لري په ډیر لند نمبر 0 و 7 و 3 باندې لند پیغام راستولې شي ستاسو لند پیغام ک لند وی واقعا چې ډیر وښنوي اتمنې لغبلو ملمنو سره شریکو د ټلیفون لاري هم اوریدونکو لرو البته لند خبرتي او رسته به ستاسو ټلیفونونو ته ځواب وایو
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د ديار لا سعودري نويم کال غوره شخصیت څوک ده د اوري په لومړني نیټه له ازادي رادیو ووري
تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري څلور بجې او څلورویشت دقیقې دي. د خبرونه تر پنځو بجو دوام لري. په هلمند باندې خبرې کوو. د هلمند امنیه قمندان ښاغلی ملاخیل، د مدني ټولنې یو فعال ښاغلی زهیر مو میلمانه دي، او دغه راز هڅه کوو چې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازی هم د ټلیفون له لارې راسره ملګری شي او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. اوس هم د ټلیفون له لارې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني کوي آزادي رادیو.
بس سلامونه ټول کومندان امنیت، سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامونه دا کوم دې چې عملیات څنګه یې په نور ځایونو کې کېږي، په هغه کې چې په اسکی وانه چې په دې د عملیات هیڅ په کار نه اخلي.
بله، دوی قومندان صاحب ویل چې پوسټ خامخا چوي الته سلامت اوسه. بس مننه کور دی ودان چې لن نظر مو درلود. بل اوریدون کې لرو مهرباني آزادي رادیو خبري وکي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوی سروان صاحب
سلامت اوسه، خوشاله اوسه. لکم زینه خبري کوي.
زه ارحد ده هلمند ته خبر کوم.
مهرباني کوي پښتنه یا نظر مهرباني.
مارا کومندان صاحب دغه پښتنه ده چې دی وایي چې مارا په ترخنه وری عملیات پر مروانی دا خو سپیالان راو دغه ولاړ دی عملیات.
عملیات
ول نه لیکلې.
بل تاسو لم دې سیمه خبري کوي، لکه مې بل سیمه خبري کوي.
یا بل دې دغه سیمه څخه عملیات
مشکروان دې وسیم څخه کوي. صحیح، ډېر مننه. بل اوریدون خل روزان معرفي کوي آزادي رادیو.
بل ودان سرباز دې من ولادت شهر کنډک د سرپلن کې.
مهرباني کوي صاحب.
محترم سروان صاحب، څنګه چې د لمن ولایت امنیت قومندان ښاغلی نبی جان لاخیر تاسو ته وویل چې عملیات روان دي، ډېر ښه عملیات، ډېر ښه پر مخ روان دي، او د محترم لاخیر صاحب څه مې هیله او زه دا د چې نن کډونه په دې لمن خوارک شوې ده، وزپان پېښ کې راکړې ده، شزاین پکې ورکړې ده. اما د لمن پولیس ما د بیا وار خپل لکونه د منځوري د جوکرې د بنانه په کومندانه کې زما د پښو غوښتنه کوي چې زه په شه جنګیزم د وینې په شکور کوم، زه خلا په شو ما आवाज ولې ترې کوم چې څوک نه
صحیح. ډېر مننه دا ستاسو आवाज شاغل ملاخیل ووري دو تاسو په ځواب وای. بل اړین کې لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
ملاخیل صاحب او د ازادي رادیو اوریدم کار کوم کې لري ګوره شي.
سلامت اوسې.
ملاخیل صاحب دا هیله ده چې د یار سره عملیات وکړي چې د خلکو زړه خپل نه کې عملیات نه ناکامه وي.
بله صحیح. نو وسنګ دوی د خلکو زړه نه خپل کړی نه دي.
یانه هو څومره چې دا غرازو دا داس دا مرګي دا داس دا بیا نه جیرونو پوسټ نه نورې پوسې نه له خلکو څخه شي چې خلکو ته تکلیف ورکړي چې په دې سره چې دا خلک په دې سره یو څه نه لري امنیت خپل راځي.
صحیح، پدې کې هم شک نشته. و علیکم السلام. بل اوردون کې لرو ځان معرفي کوي. نه، ټلیفون قطره. خیر قومندان صاحب، پښتنې یا نظرونه تاسو ته متوجې دي. اول تاسو مهرباني وکړئ.
ما خو دا یو دوست خبر ورده چې د مرزي په سبب یې پوسټ خبر.
بله
او نو سوالونه نن زموږ تاسو ته تخنیکي ورده و امینور ده. ما راتګ نه تقریبا یو میاشتو لاسو کېږي چې خپل کلی هلمند راغلم او د خپل بخښنه خلکو په خدمت کې وایم ان شاء الله تعالی. او دا مې خپل هلمندان ته وعده ورکړې په اول ورځ باندې، او بیا وعده ورکوم چې تاسو دې نه کار ماته مې فکرې. ما د ټلیفون نمبر د ټول سره درسته او موږ په امنیت کمانډانی کې به ان شاء الله د زر یو سره موږ نمبر شماره هم په لکو ما ته د جنرال په ګوته کې ان شاء الله چې څوک به د غاښکاني سي دفاع وکړي د به د خپل اعمال په جزا باندې شي که خیر زه.
بله، دا تاسو دی ودان پښتنې ته هم ځواب وای دی یوغي پښتنې هم دغه پمډیر کې باتو. ظاهر صاحب، جنو اوریدونکو لیکلي دي چې وای دی هلمند ولسوالیو اکثره امنیه قمندانان د دوی په وینا کم سیواد دي یا بي سیواد دي. ای درځای خو وای چې کاملا بي سیواد دي. د افغان بسم داتا سواتل شمیر لري دوی د نظر لیکلې دي. او یو بل اوریدونکو چې د مرجه خبره وکړه وای کچرته پرې لارو کې پولیس خلک زوروي، پیسې ترې غواړي، کچرته د پولیس د خلکو سره رویه سم کی نو وای امنیت په خپل راځي. استاد ستاسو تفسیر سره په دیاره.
بله رښتیا هم په هلمند کې د ځینې ولسوالیو کمانډانان چې دي مثلا د سواد کچه دومره نه ده، ور یو خبره ده چې ځینې کمانډانان مثلا د هلمند د حالاتو سره او د نظامي قوې سره نږدې پاتې شوي دي په مسلکي لحاظ درته وایم یا مثلا په تجربوي لحاظ درته وایم، د دې حالاتو سره نږدې پاتې شوي دي، په ځینو سیمو کې ښه فیصله پایله لرلې ده. زه د مرجي ولسوالۍ په باب باندې خبره کوم. مرجي ولسوالۍ ته چې اوس مثلا نوی قمندان ورغلی دی، مرجي ولسوالۍ کې نوی قمندان مثلا هڅه کوي چې د قمندانۍ په لړ کې یا مثلا د خپل مسؤلیت په لړ کې په مرجي ولسوالۍ کې ښه نقش شروع ولوبوي. ولې ستونزه دا ده چې زموږ ستاسو هېواد کې بیا خصوصا مثلا پښتني سیمو کې قومي تربګنۍ او مثلا سمتي خبرې چې دا ډېر رول لري او ډېری کسان دې مسایلو ته مثلا لمن وهي چې په دغه مسایلو باندې مثلا یو نه یو ډول باندې هلته مثلا اقتشاشات رامنځته کړي. اوس مثلا د مرجي قمندان خو صحیح دی په کار پوه دی، اوسنی کمانډان درته یادوم مثلا د مسلک له اړخه ښه دی، خو که دی هلته خلک کار ته پرېږدي، اوس هلته مثلا ځینې کسان دي یا د قوم په سطح راپورته کېږي یا په همدغه قمانډانۍ کې مخکې مثلا رول لوبولی دی، په همدې قمانډانۍ کې کار کړی دی، هغه اوس لواکه لرې شوی دی، پر ځای دا سړی راغلی. نو هغه کسان کوشش کوي چې دی په یو نه یا په شکل د اشکالو باندې ضعیفه وښيي او مثلا د ده سره همکاري نه کوي یا مثلا د مخالفې ډلې سره کوشش کوي چې همکاري وکړي، څو قمانډان په یو نه یو ډول باندې ضعیفه وښيي. زه وایم رښتیا هم په ځینو برخو کې قمندانان چې دي هغه مثلا د مسلک له اړخه پوره پوه نه دي، رهبري سمه نه شي کولی، یا په ټول کې که درته ووایو په نظامي قوا کې اوس خبره نه کوم، کېدای شي ممکن اوس به ځینې تغییرات راغلي وي، همغږي نشته د قمندان له خپل معاون سره مثلا همغږي نشته، له خپلو جنرالانو سره همغږي نشته، یا مثلا په ولسوالۍ کې له خپلو نورو قمندانانو سره سمه همغږي نشته. کله چې همغږي نه وي او د دې ترمنځ مثلا هغه هدف چې کوم معلوم دی هغه هدف ته په یوه لارې باندې دی سره ولاړ نه شي، طبیعي ده چې دی پر شا باندې راځي، طبیعي ده چې دی مثلا په خپل هدف کې ناکام راځي. زه هم همغږي ډېره مهمه ده، اردو یې له قمانداني سره سم همغږي نه لري، مثلا قمانداني د هغه سره نه، او حتی ولایت یا د نظامي شورا مشر چې دی په راس کې والي صاحب چې قرار لري، والي صاحب په خپله مثلا د قمانداني سره سم همغږي نه لري. تاسو خبر یاستئ والي صاحب په دغه عملیاتو کې څه رول لوبولی دی؟ طرحې وړاندې کړی دی چې باید پر تریخ ناور باندې عملیات وشي یا مثلا په سیستاني باندې عملیات وشي، مګر تر دې را وروسته د څه رول پکښې لوبولی دی؟ هېڅ یې نه دي کړي، څومره چې زموږ معلومات دي. زه وایم که چېرې کلکه همغږي موجوده وي او د ولایتو د قمانډانیو مثلا یا د ملي اردو یا وزارتي با سره دغه همغږي موجوده وي، ممکن چې دغه عملیات هم بریالي وي او هم سیمې تصفیه شي. ولې په دې ډول باندې نه کېږي؟ په خپله په پولیسو کې هر کس کوشش کوي چې د هغه بل په مقابل کې د هغه پښې ور ووهي، هغه په مقابل کې مثلا خلک راپورته کړي. دا هغه مسایل دي چې په کار داره چې مثلا امنیت قمانداني د دغه مسایلو مخه ونیول شي. هغه قمندان چې سیمې ته ورسول کېږي، د هغه قمندان مالي، مادي، معنوي هر ډول امکانات ورته برابر شي او ملاتړ یې وشي، نو بیا به خلک هم داسې کوشش نه کوي. هغه کسان چې دې مسایلو ته لمن وهي، هغه به کوشش نه کوي چې قمندان ضعیفه وشي یا د قمندان په کارونو کې مداخله وکړي. نو دغه مسله مهمه ده چې باید کار ورباندې وشي.
ډېره زیاته مننه. اوس د هلمند خلکو استازي، البته په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي محترمه نسیمه نیازی هم د ټلیفون له لارې راسره ده. محترمه نیازی، تاسو ته هم هرکلی وایم. تاسو که زموږ د مخکینی اوریدونکي ښاغلي احمد ظاهر څرګندونې اوریدلی وي، دوی وایي چې په هلمند کې د مشکلاتو یو علت دا دی چې د بیلابیلو ادارو او مقاماتو ترمنځ هماهنګي نشته. ضمناً دا خبرې یاد شوې وای که چېرته پولیس او امنیتي ځواکونه له خلکو سره ښه وضعیت وکړي، نو د هلمند وضعیت به نه خرابیږي. تاسو څه وایئ؟ تاسو فکر کوئ چې هلمند ولې په افغانستان کې د نامنی له نظره بد نوم لري، وایي چې ډېر ناامن ولایت دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کلام نام دې ټول تاسو او تاسو کاری پسند ټول عام کا نیدم سوري دم کو تاورا
سلامات
زم نه نه اور چې د تاسو سره د نیس کې مو سره دی حالت
سلام علیکم.
تاسو معلوم دې چې هلمند د سو خو لکه چې د یعنې نو کلام دې صبر کا یو نام نه ولایت او اوس کې نه هم چې تاسو یې نه چې حالات په ټول افغانستان کې تقریبا حالات چې هغه سی باید نه دي ایمان پر ټول بیا هم لا یو خطرناک حالت لري. دی یو خو څنګه غډی ویلې ساحه لري پر هغه د بلی خاصه تاسو نیمه چې د اراضي د نقطې نظر او د نورو مسایلو د نقطې نظر مثلا د تاریخ او د کار کیږي هلته او دا ډېر امفایم اکثر همسرحده دي. نو دغه بعضې مختلفې لکونه دي چې پر دې منطقې ډېر خاص تاثیرات او د هلمند له امنه دي او د مرکز فکر کوم هغه تشکیل چې په دې ولایت کښې دی هغه هم یو اندازه کم دی او دا چون ډېر غټ ولایت دی او وسیع ساحه لري نو په هغه خاطر کنټرول یې هم امنیتي هغه ته ډېره مشکله ده او سرحد هم د همسایه ملک سره لري او پاکستان سره سرحد ولایت دی ډېر زیات سرحد لري چې دا هم هلته سره دي پولیس نشته. دا ټولې ناخوالې دي چې پر دې ولایت باندې ډېر زیات فشار راوړي او د دې ولایت امنیت یې بحران ته بیولی.
ډېر زیاته مننه قومندان صاحب. مل پاسوال ملاخیل، ستاسو نظر سره د دې هماهنګۍ په ارتباط چې مخکې ښاغلي ظهیر ورته اشاره وکړه، دوی ویل وایي تر اوسه پورې ستاسو تر راتګ مخکې خو همدغه مشکل و، اوس څنګه، اوس آیا هماهنګي شته؟
زهیر صاحب ملامت نه ده، زهیر صاحب پخوا په دې حساب باندې ناخوالې لیدلې دي، ولې اوس الحمدلله چې موږ هېڅ نو مشکل نه لرو په دغه جنګ کښې چې دا تخناوکې روان ده. د اردو د لوا قومندان دی ما ته امر لاندې کار کوي، په سنګین کښې قومندان قل اردو زه دواړه یو، زه د هغه تر امر لاندې کار کوم، یعنې دا کښې نو مشکل اوس نشته. هو پخوانۍ ناخوالو په حساب باندې زه څه نه سم وړی، همدغه د مهنګي نتیجه ده چې عملیات په حوصله مندي عملیات مخکې دی او انشاءالله تعالی که خدای رضا وه پایلې به ډېرې مثبت.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ، ولایت په ولایت پروګرام دی. په هلمند خبرې کوو، د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل، د هلمند مدني ټولنې یو فعال احمد زهیر او په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی محترمه نسیمه نیازی زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو او د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو چې ټلیفون راوکړئ او زموږ له مېلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپه چې اوس آزادي راډیو پرې اورئ، د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې اورېدای شي. اوس موږ ته ټلیفون وکړئ، د ټلیفون شمیرې د 0909-203-5540 بل شمیرې ده 0908-202-5555. د ټلیفون له لارې اورېدونکي لرو، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني،
زه عصمت الله تعالى خبر کوم.
مهرباني کوئ.
زه اوس خبر کوم چې عملیات روان دي، خو زه تعین رسمي خپله خبره کوم. عملیات چې راغلی دي لس پیسې مخ ته ووړې، دا طالبانو جنګ شوې، اوس هم عملیات ولاړ دي، د تاریخ نه وړو ډېر ځای دی.
صحیح مننه. بل اوریدونکی هم لرو، آزادي راډیو ده خبرې وکړي. یوه بل اوریدونکی چې د افغان بیسیم د 1314 شمیرې له لارې نظر څرګند کړی دی، وایي چې په سیمه کې عملیات ولاړ دي. دا خبره مولوي محمد لیکلې ده او مسعود حنفي لیکلی دی، وایي دا عملیات ناکامه دي، پخوا هم دې ته ورته عملیات شوي وو او نتیجه یې نه وه ورکړې. د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني. آزادي راډیو.
اورم آزادي راډیو ته سلامونه اورېدونکو او کارکوونکو ته. د هلمند ولایت د تاریخ نور د سیمې ستاسو سره په تماس کښې مورو.
مهرباني کوئ.
پوښتنه مې د کوم صاحب ته دا ده چې دی وایي زه دلته په تاریخ نور په سیمه کښې یم او دلته عملیات په بریالیتوب سره روان دي، حتی دا مزه یو ملکي د جنګ په ساحه کښې موجود یم. د تاریخ نور خو د مرګ عمومي ډامبر دغه په غاړه کې يم. دوی چې کومه ورځ راغلي نن یې کیسه ولسمه ورځ دوی د ډامبر سره کښته شوي نه دي. نو دوی به دا پرمختګ کله کوي او مشکلات ملکي خلکو ته دوی ډېر کړي دي، ځکه چې دوی ښار بندې کړي دي، څوک نه پرېږدي چې د تاریخ نه ورته ووځي. که ملکي زړی زخمي شي، که شهید شي، او خلک دلته د زیاتو ستونزو سره مخ دي، ځکه لارې ټولې بندې دي او دوی د طالبان سره هېڅ مقاومت نه شي کولی، ځکه د دوی یو ټانک هم د ډامبر سره کښته کوي. دل ټول سیمې طالبانو په مهمونو پوښلي دي، او حتی طالبانو په داسې وسلو سره مجهز دي چې هغه وسلې د دوی سره نشته. نو دوی به دا سیمه دوی کله پاکوای شي او دلته کله دوی د طالبانو سره مقاومت کوای شي. او حتی د سیستاني سیمه دوی هلته موږ عملیات ترسره کړي، هغه سیمه طالبانو د دوی سره نیولې ده، د طالبانو په کنټرول کښې ده، د دوی لاس پوستې وړي. نو دوی هلته کله عملیات کړي دي، کله هغه سیمه دوی نیولې ده. دا ولې دا رسنۍ ولې حقیقت نه بیانوي؟
صحیح تاسو بیان کو. خیر د والی صاحب امنیت قمندان به ځواب در کی. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو نه ټلیفون یې قطع دی. قمندان صاحب مهرباني وکړئ کله دې وروستي اوریدونکی را پیل کړو دوی ته تاسو څه وایئ؟
همدغه جناب مولوي صاحب ته ما سلامونه ورسوم. د ازادي راډیو خبرنگار سیدنده کار کوي. پرون ما ته راغلی وو سیستاني کښې راسره وو، هغه مې قضاوت وکړي. او جناب مولوي صاحب انشاءالله ښه میلوسونه ته کوي، خدای رضا وه. خو زه یوه خبره تاته کوم جناب مولوي صاحب، زه د تریخ نوار د بارغزوی په کلي کښې یم، یعنې زوی په څنګ کښې. دا تاته کوم ځای ښکاري جناب مولوي صاحب؟ نور به چې څه نه وایم. سروان صاحب
دی چې وایي چې په سیمه کښې طالبانو ماینونه ایښي دي، دا خبره حقیقت لري؟
هو، د ماینونه خبره دا ده چې چې په خپله مېړنه یې په دنیا کښې نو به فخر په بابا کوي له کومه. دی چې خپله مېړنه وي، ورته غیرت نه لري، شهامت نه لري، نو ماین به خو خود به دي، ماین به دي. خو د ماینونو په مقابل کښې ما پرون ستاسې خبرنګارانو ته په سیستاني کښې د 15 ماینونو هغه ماینونه وشتل چې موږ ته تېر کړي وو. هو، دوی ماینونه کاروي. او دوی د ماینونو په واسطه باندې د موږ مسلمان او بې دفاع هېوادوال هم د دغو ماینونو قرباني کړي دي. په ډېر ډېر مثالونه یې دي، ډېر ډېرې نمونې یې دي. او خو دا عمل، دا خاینانه عمل دوی کوي. او بله خبره دا ده چې زه دغه اوس تاسې د راډیو نه اعلانوم چې د تاریخ ناور باتور ولس کوی شي چې هره لاره باندې دوی وغواړي، دوی کېدای شي سیمې نه را ووځي. او خو متاسفانه چې دا بعضې کسانو چې د دې وطن ځان بولي خو اندېښه یې د دې وطن نه ده، هغوی دوی یرغمل نیولي دي. یرغمل معنی دا چې سپرې ګرځولي دي. نو دوی دا کار نه کوي، دا په اسلام کښې جایز نه ده دا کار. او پرېږدي دي چې دا زموږ بې دفاع هېوادوال را ووځي او د جنګ له صحنې نه لرې شي. انشاءالله تعالی چې بیا به مشکل نه وي. خو موږ که دوی را نه وځي هم، موږ دا انساني او اسلامي حقیقت لرو چې موږ به تر وسه وسه کوشش کوو چې موږ دا ملکي هېوادوالو ته صدمه ونه رسي.
ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب. یوه مسله بله دا ده چې اوس خو له پسرلی نه دی راغلی، البته نږدې دی او اوړی نه دی راغلی. عموماً د دولت وسلوال مخالفان په کله چې هوا توده شي نو حملې زیاتوي، شمېر یې هم زیاتېږي. په ژمي خو اکثرا پیتاوي ته ځي. نو څه فکر کوئ چې دغه اوسني عملیات به مخکې تر مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیسي؟
بله، ډېره مننه سروان صاحب. مخکې له دې چې دې پوښتنې ته ځواب در کړمه، مخکې یو ورور زنګ وهلی و مولوي صاحب په نامه باندې، او دغه خبرو باندې یو لږ خبرې ور اضافه کوم. زه فکر کوم زنګ یې مغرضانه و. یو خبره باید وکړو، خلک باید له خپل حکومت یا د قمندانۍ یا مثلا د نظامي سوې یا د حکومت د هر فرد سره ملاتړ وسي. دا د دوی په کارونو باندې سترګې پټول دي. ولې په تاریخ ناور سیمه ده، د طالبانو په واک کښې وه. تېره ورځ لسی زه حال لرم، تاریخ ناور سیمه نیول شوې ده طالبانو څخه. د چیر په نامه سیمه ده، هغه له طالبانو څخه نیول شوې ده. کلک مقاومت ورسره روان دي. پولیسان هم په کښې زخمیان شوي دي، مثلا شهیدان شوي دي، او وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. سیستاني سیمه ده، له وسلوالو طالبانو څخه پاکه شوې ده، مثلا هلته قوي مقاومت شوی دی. او دغسې ځینې ورته ځینې نورې سیمې دي، پرمختګ شوی دی. لګمبر نام شته سیمې دي کله تم تللی دي مثلا هغه سیمې چې طالبانو په واک کې دي هغه سیمې تم تللی دي او هلته مثلا خپل رول لوبولی دی او سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولي دي. په کار ده چې پر دغه سې لاسته راوړلو باندې سترګې پټې نه کړو او دغه خپل ملي وجبه وبولو او له خپل حکومت سره ملاتړ اعلان کړو. یوه خبره اوس ستاسو پوښتنې ته راځم. د سرلی پر رسیدو سره زه دې ته خوشبینه یم که چېرې دغه عملیات لکه څنګه چې په مرجي ولسوالۍ کښې ښه نتیجه ورکړې ده او په مرجي ولسوالۍ کښې په ښه ډول او په ښه مورال سره دغه عملیات کامیابه دي، که چېرې دغه عملیات په شمالي ولسوالۍ کښې هم همدغسې جریان ولري او په شمالي ولسوالۍ کښې هم امنیه قومندان مثلا لکه څنګه چې دلته خپلو پولیسو سره همغږي ښوولې ده یا مثلا خپل ملاتړ یې ورسره ښوولی دی یا د ده شتون هلته هغوی ته مورال ورکړي، دغسې که مثلا په شمالي ولسوالۍ کښې هم وسي زه فکر کوم چې دا ستونزې به هلته هم هوارې شي. د شمالي ولسوالۍ په باب درته راځم. د شمالي ولسوالۍ امنیت چې خراب دی لویه او هغه غټه منبع چې ده هغه زمینداور دی. که چېرې امنیه قومندانۍ یا وزارت دفاع یا وزارت داخله یا مثلا د هلمند رهبري یا د افغانستان ټول رهبري پر زمینداور باندې فوکس وکړي، د زمینداور څخه مثلا وسلوالو مخالفین ته چې کوم مالي منابع را روانې دي د قاچاق له لورې څخه چې د فراه ولایت څخه پر دې لاره باندې قاچاق کېږي، د غور ولایت څخه پر دې لاره باندې قاچاق کېږي، همدې ولسوالۍ ته همدغه سیمې ته د زمینداور سیمې ته مزار څخه کېږي، حتی د اروزګان څخه کېږي، د جلمریز په سیمه کښې د طالبانو د نشه یي توکو فابریکې دي. د طالبانو مثلا هغه لوی لوی منابع چې مالي منابع دي هغه د جلمریز په سیمه کښې د زمینداور دي. که چېرې دغسې پاکې شي او پر زمینداور باندې لوی فوکس وشي او هلته لوی عملیات وشي او هغه سیمې چې مثلا د طالبانو په واک کښې دي دغه زمینداور ځینې را پاک شي، نو ته به باور وکړې په ټوله شمالي ولسوالۍ کښې تک هم وینې. خو موږ باید د دغې جګړې یا د شمالي ولسوالۍ جګړې هغه اصلي ځای ته ځان ورسوو. په دې نه کېږي چې دلته عملیات وکړه دلته عملیات وکړه پر دې ځای عملیات وکړه، د خلکو کورونه ونړوه، د خلکو درختې وباسه، د خلکو مثلا یو څه بل څه وخراکه، په دې نه کېږي. لوی ځای چې باید پولیس یې له منځه یوسي یا مثلا وزارت دفاع یې له منځه یوسي هغه د زمینداور کښې د طالبانو لوی لوی منابع دي، مالي منابع دي، قاچاقو منابع دي. که چېرې زمینداور ته سیاسي که چېرې زمینداور ته لا په دا دیارلس کاله په زمینداور کښې حکومت څرک نه لیدل کېږي، که زمینداور ونیول شي زه فکر کوم چې د شمالي ولسوالیو غم به هم نه وي. ولې که د زمینداورو د زمینداورو څخه یوازې سروان صاحب د بلخ څخه چې تقریبا د زمینداور او د موسی قلعه او د سنګین څخه طالبان پیسې ټولوي شاوخوا 2500 میلیونه افغانۍ پیسې ځینې راټولول کېږي، دا د هغوی لپاره لوی اکمال دی، دا د هغوی لپاره لوی مالي منابع دی، دا د هغوی لپاره مثلا لوی شی دی. که چېرې دغه منابع ورباندې کته شي قاچاق کته شي ورته پیسې ترې ونیول شي زه فکر کوم چې
ډېره مننه ظاهر صاحب. مخکې تر دې چې د قومندان صاحب نظر ستاسو د څرګندونو په اړه واخلو، یو اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم. مېلمنو او کمکارانو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
اختر محمد د سنګین ولسوالۍ.
مهرباني اختر محمد صاحب.
بله ګرانه، زما ستاسو د دغو مېلمنو څخه را پوښتنه ده چې ستاسو سره په جنګ کښې دا جنګېږي چې دا دغه د ملکي خلکو کورونه او باغونه جنګېږي که طالبان جنګېږي؟ ته چې د دغو په کښلو او نړولو پسې راغلي یاست که د طالبانو په ورکولو پسې راغلي یاست؟
بلې، نو مشخص ډول ووایاست چې په کومه سیمه کښې د ملکیانو کورونه نړول شوي دي؟
په ټولو سیمه کښې چې دوی کوم عملیات کړي دي، په کومه سیمه کښې چې دوی پرمختګ کړی دی، دوی په دغه باندې کړی دی چې بس د ملکي خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه ورونه دي.
بلې، دوی دا هم وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د ملکیانو له کورونو او جایدادونو د سپر په توګه یا خپله ملکیانو څخه د سپر په توګه کار اخلي، په دې کښې څه وایست؟
نو دا به د ملکي خلکو ګناه وي که به د طالبانو؟
نه، یعنی دا خبره تاییدوئ تاسو که نه؟ سوال دا ده،
دا تاییدوو که دوی راورسېږي دوی زموږ په سرایو کښې کښېني پر طالبانو ټکان کوي، که طالبان راورسېږي طالبان زموږ په سرایو کښې کښېني باندې ټکان کوي، نو طالبان خو داسې عمل زموږ سره وکړي چې زموږ سرای راونړي یا زموږ باغ وکړي.
صحیح، مننه، ستاسو خبرې واورېدل شوې. یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د تاریخ نوره صدر په تماس کښې یم، موږ د
کماندان صاحب صدا خواهش ته چې لکه څنګه کوم ځای عملیات وکي کله په سیسانی کې چا وکي چې پاتو ساتونکي کوم ځای د نیونی و او بیرته مو خپل کور ته رالو په تاریخ نو ورته ما تزما دا کا ځامن دي نو ډیر فاران تازه دي طالبان مټر کاکان دي نه ویل دي وطن سم دي نه ویلای دی
طالبان کار نه لري ور سره خیر بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بل ادا هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې مو سلمان صاحب
مهرباني کوئ صاحب
دا وړه سلمان صاحب ما د کومندان صاحب ته داخله ده چې ګوره ته خوالته په لښرګان کې ناشې ته چې د سنگین ولسوالۍ ته راشې د چرخکیان د مندس نیولې بیا تر بازار پورې دغه په لس متره یا شل متره دونه قدر کړه د انبار د غاړې کورونه حتی ماجتان ورسره کورونه دا ټول پایپه کاور شوي دي درختې باچه کورونه ماجتان قسم به خدای چې نه دی چې وی ګورې چې خپله چې در بکبار شي د خلکو تر ماجتان قرآن شریفان لاندې شوي خلکو دونه وخت نه شو پیدا کولی چې خپل د ډوډۍ شان وباسي یعنې وړه وباسي د کوره هغه کورونه ټوله ور شوي دي دی چې د مارګ د دمبر پر غاړه دي یو
لکس بلان ستاسو خوښ وي ستاسو خبرې واورېدل شوې کور دې ودان مننه ستاسو خبرې واورېدل شوې اوس به قومندان صاحب ته وار ورکو چې دوی څه وایي درته قومندان صاحب تاسو دې ټولو خبرې واورېدې زه به نه تکراروم مهرباني
سروان صاحب دادی مو د هیوادوال دادی مو د وطن بچان دي د کورونه لري د جرین لري دا چې درته د سپیکرو کې څه خپل کور ورانی نو د تزور کوي خو ته نو د تزور کوي نو ته هم زور کوي خو دا شاید هم تاسو کنه د وطن دښمنان هم دا د دې کورونه د دې فرات مجبور کړی دي د هیوادوال څخه څنګه خبره وکړه د ته زور چې تاسو خدای دې حقیقت وایي چې ته په خپل کور کې وشدلې تا کور دی دښمن لپاره سنگر نو تا کور دی دښمن لپاره ترکش نو
لیکن قومندان صاحب د دهم ویل چې کله دولتي ځواکونه راشي او غي هم دغه سی استفاده کوي لکه څنګه چې د دولت وسوال مخالفان ترې کوي
هغه فرق لري سربان صاحب هغه فرق لري مثلا د دې ورځې دوه ورځې مثلا چې یو قوت یا بل قوت لا چې هغه سنگر وګرځي هغه د دولت په سنگر کې دا ډېر تفاوت لري د سنگین شکل شلی سیمه دا شکل شلی سیمه دا سیمه خو درې غیر قانوني عملیات شوی دي درې جهات لري اول دوی دا مزرعه کې شکور نه جوړ کړی دا ټول دولتي جګړه تفصیل دي دولتي ځکه دا غیر قانوني ده چې دوی راستګه دا یو خبره دوم خبره دا چې دوی هلته مواد مخدر کې پکې کوي دا دوه غیر قانوني کارونه درېمه دا چې دوی دا خپل کور دی د وطن دښمنانو په اختیار کې ورکړی ده او هغه څنګه زوړید په دا پاخور روډ باندې یعنی په قانوني توګه د پاخور روډ 50 متره جواز نه سره څوک یا دولتي تعمیر جوړ کی یا کور جوړ کی نو جوړ کی اما د دې کورونه د نور په دستور باندې دا چې دیوالونه د خټو دیوالونه جوړ کړي د خالص څنګه ده چې دیوالې ته تاو کړی ده او هغه د سړک نه په خټه څخه تقریبا 2 متره یا 3 متره نه هغه نه هیڅ لري دا 50 متره کې تفاوت لري نو د خو پارسو د موږ د هوادونو ضرورت نه دی او د ضرورت نه موږ په نظر کې نیسو موږ د دوی په تاوان باندې هغه تاوان نه ځان بولو اما د ناچاري ده چې د همدغه د دوی کور نه د وطن دښمنانو استفاده کوي دوی په خپل کور کې نه پرېږدي دوی د خپل کور کورونه سړلي دي په مکمله شکل شله کې دا اوس کېدی سي تاسو خپلو خبرنګارانو ته ووایئ چې لاړ شي شکل شلي ته په شکر شله کې چې کوم کور بوکې موجود و هغه کور شته هغه کور چېرته نهستوي اما چې نه و او د نورو د سنګر و هغه سنګرونه واسیان لنډ شوي دي او لنګوي هم
بله صاحب مخکې تر دې چې د ښاغلي زهیر د څرګندونو په اړه هم تاسو نظر څرګند کړئ دي شمالي ولسوالیو په ارتباط یو پوښتنه له زهیر صاحب څخه هم لرو قومندان صاحب زهیر صاحب دی په دې خلکو دی کورونو دی نړیدو په ارتباط وای زهیر صاحب مخکنی اوریدونکو چې ویل چې هم دی حکومت وال راضی او هم دی دولت وسوال مخالفان راضی دواړه دی دوی له کورونو استفاده کوي آیا عام خلک کولای شي چې دواړو ته ووایي، یا خصوصا د دولت وسلوالو مخالفینو ته ووایي چې د دوی له کوره د سنګر په حیث کار نه اخلي. قمندان صاحب وایي چې دغو خلکو خپل کورونه دوی ته سپارلي دي چې د سنګر استفاده ترې وکړي. خلک کولی شي بې وسلې خلک؟
بله سروان صاحب، رښتیا هم ځینې مجبوریتونه شته چې خلکو مثلا خپل کورونه وسلوالو مخالفینو ته یا هم دولت ته سپارلي دي، هغوی مثلا د دې کورونو څخه استفاده کوي. خو یو خبره ده چې خلک هم په ځینو مواردو کې پړ دي، خلک په دې پړ دي چې وسلوالو مخالفینو ته ځای ولې ورکوي. صحیح دا خبره به در سره ومنو چې ځینو کسانو څخه په زوره نیسي، مګر ځینې کسان څه چې هغه خپله دغه طالب ته ځای ورکوي، ځینې کسان څه چې هغه خپله مثلا په دغه برخه کې کار کوي او کوشش کوي چې طالب ته ځای ورکړي، طالب ته اکمالوي، طالب ته ډوډۍ ورکړي، طالب ته یو بل شی ورکوي. اوس نو خبره دا ده چې حکومت ته یا پولیسو ته، پولیس هم په دا خلکو زړونه خوړن کړي دي. پولیس هم هلته ورغلي په شکل د اشکال یونه یو ډول ظلمونه وحشتونه کړي، له خلکو څخه ځمکه اخیستې، له خلکو څخه کورونه اخیستې دي، حتی خلک یې وهلي تکولي دي په یونه یو ډول باندې چې د دوی وس رسېدلی دی کړي دي. وجه څه شي ده؟ وجه دا ده چې هرې سیمې ته د همغې سیمې په خوښه کس سړی ورکړه، د داسې کسانو په خوښه مور کوه چې د هغې د سیمې په نامه باندې مازې استفاده در څخه کوي، د هغې سیمې په نامه باندې صرف استفاده کوي او ځان مشر بولي او دلته نور دوی ورباندې مثلا نور لوی لوی کارونه کوي یا مثلا نور اهداف ورباندې لري. د هغې سیمې خلک اوس زه مثال تاته د زمینداور در کوم یا د کجکي ولسوالۍ در کوم، د کجکي ولسوالۍ خلک نوي فیصده خلک یې دې ته تړلي دي چې هلته دې مثلا امنیت راشي او هلته دې حکومت قایم شي، مګر هغوی ته هېڅ نه ده ورکړل شوي. هغوی رښتینی استازي یا مثلا په رښتینې دور باندې چې څوک یې غم وخوړل شي نه دي لیدلي. زه وایم چې حکومت دې هڅه وکړي چې د کجکي ولسوالۍ چې په همدې ولسوالۍ کې د زمینداور پراخه سیمه ده، د دغې سیمې خلک را خپل کړي، د همدغې سیمې څخه دې خلک راپورته کړي، د همدغې سیمې خلک دې د طالبانو پر ضد راپورته کړي، د همدغې سیمې خلک دې اکمال کړي، همدغې خلکو دې واک ورکړي.
ډېر مننه زهیر صاحب. تو در چې قمندان صاحب څه وایي؟ مخکې هم تاسو دې زمینداورو د شمالي ولسوالیو خبره وکړه او مې ویل چې په دغو سیمو کې هم د دولت وسلوال مخالفان مرکزونه لري، هم د قاچاقو استفاده ترې کوي او هم د برېښنا محصول ټولوي چې په میلیونو افغانۍ کېږي. قمندان صاحب تاسو څه وایي؟ دغو سیمو د تصفیې لپاره کوم پروګرام لري؟
ظاهر صاحب دې مخکنی خبرو په اعتبار باندې هغه واقعیت ته چې له څو کلونو را په دې خوا په زمینداور په سیمو کې دا حالت روان ده، حتی د دولت له برق نه د باوړو یې په حساب استفاده کوي چې هغه ټول تریاک کوي او دا محصول یې نیم د دولت مخالف ته ځي، نیم خلکو ته ځي. دا منم، دا دقیقه خبره ده، خو اخرینه خبره چې د پولیسو په حساب باندې ظاهر صاحب وکړه په سنگین کې د یوې دوه میاشتو مخکې حالت اوس نه ده، او دغه اجراات چې اوس د شکل شوې په سیمه کې کېږي دا د نظامیانو عمومي پرېکړه او فیصله ده، نه د تنها د پولیسو. او بل خبره ده چې راځئ موږ فکر وکړو په دې باندې چې د وطن ولې ورانېږي. د دې ولې جواب یې موږ خپله افغانان باید ورپیدا کړو. هغه په دې رقم پیدا کېږي چې موږ د خدای حق ووایو، او حق د خدای نوم ده. د موږ علما کرام لیکني په قرآن عظیم شان کښې هر څه نشته وي، هغه داسې په کې واضح نشته کوي چې دغه روا کارونه دي او دا ناروا کارونه دي. موږ صرف الهي کلام تطبیق کړو او روا کارونه وکړو، ناروا ونه کړو، نو خود به خود په دې وطن کې امن ده. تریا کلل، څه کول، راول، نشي توکي، قاچاق او دا کړ ناروا دي، ظلم ناروا ده، د بل سر پرې کول ناروا دي، د مچي ښکار حلالول ناروا دي، او د مسلمان حق خوړل ناروا دي. دغه ټول ناروا کارونه دي، ولې متاسفانه کسان په دې باندې بوخت دي او دا کوي. دا دوی ته د دوی په پوهه باندې ناروا ښکاري. نو موږ ول علما کرامو نه دا غوښتنه کوو، خواهش تر کوو، او دوی ته بلنه ورکړو چې راشي او دا حالت ته په حقیقت ویلو باندې دې حالت ته خاتمه وکړي، حقیقت دې ووایي، د الهي کلام مطابق پرېکړه فیصله دې وکړي، او ټول مسلمانان.
ډېره زیاته مننه قمندان صاحب، سلامت اوسئ. پاسوال نبی جان ملاخیل د هلمند امنیه قمندان د هلمند مدنی ټولنی فعال احمد زهیر او دغه راست د ولسی جرګې غړي نسیمې نیازی څخه مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. که څه هم محترمې نیازی ډېرې خبرې ونه کړې شوې ځکه چې ټلیفون ته بیا ځواب نه وایو، له تاسو اورېدونکو هم ډېر منندو یو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو نظرونه څرګند کړل. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.
مستی دس میں گاڑی لکھنو نو لمار ختم دی خوب سو سر کا شد موجود نسول سرنگ ہل مند